السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. پاکستان د افغانستان د دینی عالمانو د هغې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی چې افغان وګړو ته په بهر کې د نورو ډلو په پلوي د جګړې اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې له طالبانو غوښتنه وشوه چې د دوی مشر دې په لیکلې بڼه دا ډاډ ورکړي چې د افغانستان له قلمرو څخه به په پاکستان کې حملې نه کیږي. خو اندرابی ویل د کابل د غونډې په پریکړه لیک کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټی ټی پی ذکر نه دی شوی، نو اسلام آباد به انتظار وکړي چې عملا څه کیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمانو پرون په کابل کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان اجازه نه لري له هېواده بهر په جګړو کې برخه واخلي، خو دوی په خپل پریکړه لیک کې پرته له دې چې د پاکستان نوم یاد کړي دا یادونه هم وکړه چې که چا د افغانستان حریم نقص کړ د هغه پر وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژنو د پیښو په اړه تحقیقات وکړي. فو کونګ تیره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو همداراز غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت خوندي کړي. د تاجکستان حکومت ویلي دی چې د نومبر په 16 او 18 د هیواد په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې 15 چینایان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تاجکستان ویلي دی چې پر دې چینایانو د افغانستان له خاورې حملې شوي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وویل چې د دې پیښو په تړاو 2 تنه تورن کسان نیول شوي دي. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر فایز حمید نن په 14 کاله بند محکوم شو. د حمید تحقیقات پروسه کال د اګست په 12 په پوځي محکمه کې پیل شول. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن پر نوموړي د لګیدلو تورونو په اړه وویل چې فایز حمید په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوله، د پاکستان رسمي رازونه یې افشا کړي وو او په اداري فساد کې ښکېل وو. فایز حمید د 2008 کال په اګست میاشت کې هغه مهال چې افغان طالبان بیا واکمن شول کابل ته ولاړ او د سرینا په هوټل کې داسې یو عکس واخیست چې د چای پیاله یې جګه نیولې وه. ځینو له دې عکس څخه داسې سیمبولیکه معنی واخیسته چې ګنې پاکستان په افغانستان کې بریالی شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د نړیوالو ځواکونو قمانده د امریکا د پوځ یو جنرال ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نومبر په 12 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په غزه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. اکسیوس رسنۍ نن د 2 امریکایي او 2 اسرایلي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي د ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د ثبات د نړیوال ځواک د قمانډې لپاره یو 2 ستوری امریکایي جنرال وټاکي. ریټرز خبري اژانس څرګندوي چې سپینې ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه د 2 سوالونه نه دي ځواب کړي. او د کمال الدین بهزاد د میناتورۍ هنری طرز د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د یونسکو د هغې 3 ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وشوه چې د پنجشنبه په ورځ د هند په پلازمینه نوي ډیلي کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د 8 اویا هیوادونو لسګونه فرهنګي میراثونه وارزول شول چې ځینې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه وګرځېدل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په خواله رسنیو په یو پیغام کې وویل چې دا د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی چې یونسکو د کمال الدین بهزاد د میناتورۍ طرز په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل کړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به د افغان دینی عالمانو د وروستۍ پریکړې په اړه د پاکستان د غبرګون په اړه جزئیات درکړو.
د پاکستان حکومت یو مختنه همدا و چې باید افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د حرام د حرمت یو فتوا ورکړي. نو دا یو شکل د اشکال باندې د پاکستان غوښتنې ته هم رسیدګی دی.
د ملګرو ملتونو نوی راپور په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. نن د غرونو نړیواله ورځ ده.
د ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش د لرې لارې همدارنګه جی آی ایس او ساحوي سټېشنونو منظم څار ترسره شي.
په دې اړه یو راپور لرو او په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې په اړه د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات درکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پاکستان حکومت د افغان دینی عالمانو د هغې پریکړې چې افغانانو ته په بهر کې د پوځي فعالیت اجازه نه ورکوي محتاطانه هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل هیواد یې له طالبانو غوښتي وو چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په جریان کې د دوی مشر پاکستان ته په دې برخه کې لیکلی تضمین ورکړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې له هیواده بهر په جګړو کې برخه واخلي، خو دوی د هم وویل چې که څوک د افغانستان حریم نقص کړي پر وړاندې مقدس جهاد فرض دی.
روسته له هغه چې سلګونو افغان دینی عالمانو د یو پریکړلیک په خبرولو سره اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته پوځي فعالیت لپاره د بهر تګ اجازه نشته، د پاکستان حکومت د افغانستان دینی عالمانو د دې پریکړلیک ته محتاطانه خبرګون ښودلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د پنځمې په ورځ د ډسمبر په 11مه په اسلام آباد په یوه خبري غونډه کې د دې اعلان هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې په پریکړلیک کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی یادونه نه ده سوې، نو پاکستان به په تمه سي چې په عمل کې څه پیښیږي. اندرابی وویل چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د خبرو اترو په ترڅ کې اسلام آباد له طالبانو غوښتي و چې د دوی مشر په دې برخه کې پاکستان ته لیکلی تضمین ورکړي. د ټینګار وکړ چې طالبانو پخوا هم په شفاهي ډول ورته ژمنې کړې وې، خو په خبره یې عملي کړې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمان د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه په کابل کې راټول شوي وو او د یو پریکړلیک په صدرولو یې اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د امر خلاف د افغانستان بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي، او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تک جایز نه دی. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دې غونډې او پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو په هغه متن کې چې ځینو کورنیو رسنیو او طالبانو ته نږدې یو شمېر رسنیزو فعالینو لخوا خپور شوی پکې راغلي، هر هغه څوک چې د بل حکومت پر وړاندې د اقدام لپاره د افغانستان خاوره وکاروي هغه به سرغړونکی وګڼل سي او د طالبانو حکومت حق لري چې پر وړاندې لازمي اقدامات وکړي. خو په دې پریکړلیک کې دا ټینګار هم شوی چې که څوک د افغانستان حریم نقضوي نو دفاع مقدس جهاد ګڼل کیږي، او پر افغانستان د برید او بې احترامۍ په صورت کې ټول افغانان مکلف دي چې ترې په کلکه دفاع وکړي. د دې پنځه مادیز پریکړلیک په یوه بله برخه کې له اسلامي هیوادونو غوښتل شوي چې خپلې اړیکې د اسلامي ورورګلۍ پر بنسټ تنظیم کړي او له تفرقې او اختلافاتو څخه ډډه وکړي. دغه شان له افغان عالمانو هم غوښتل شوي چې په دې پریکړلیک کې مطرح شویو مسلو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره له خپلو منابرو څخه کار واخلي. هڅه مو وکړه په دې غونډه کې د ګډونوالو ځینو دینی عالمانو نظر واخلو، خو دوی ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. که څه هم د افغان دینی عالمانو په دې پریکړه لیک کې د پاکستان یادونه نه ده سوې، خو په پاکستان کې ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان وایي چې د دې غونډې پریکړه لیک په حقیقت کې د پاکستان د حکومت د هغو غوښتنو ځواب دی چې د طالبانو له مشر څخه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه هیواد پر وړاندې د جګړې د حرام اعلانولو لپاره فتوا صادره کړي. په پېښور کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام جنرال قونسل حمید جلیلی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت یو غوښتنه هم دا وه چې باید افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د حرام د حرمت یو فتوا ورکړي. خو دا چې افغانستان حکومت ډایرکټ په پاکستان کې عملیات حرام نه کړل، من حیث مجموعه یو عامه فتوای صادره کړل، نو دا یو شکل د اشکال باندې د دوهې د موافقې په اساس نامه موقف بیا تاییدوي او یو اندازه د پاکستان غوښتنې ته هم رسیدګي دی.
ښاغلی جلیلی وایي چې د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې افغان طالبان په پاکستان کې دننه له پاکستاني طالبانو سره ګډ عملیات ترسره کوي. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د داسې غونډو په تنظیمولو له دینی عالمانو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. له دې جالې کارپوهانو حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
ما فکر میکنم کې استفاده ابزاری از دین و علماي دینی فکر کوم چې د سیاسي وخت ساتلو لپاره د دین او دین زه فکر کوم چې د سیاسي وخت ساتلو لپاره د دین او دینی عالمانو کارول د افغانستان د خلکو لپاره یو ناورین کېدای شي چې په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د خلکو لپاره یو سوي
او دا غوښتنه شوی وی چې د دوی حقونه تضمین شي او محدودیتونه لري شي. په دې صورت کې د دینی عالمانو دریز غنل کېدای شي.
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه په داسې حال کې سوی چې د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرکې په اوږدو کې لنخته ورسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو چې څو ورځې دوام وکړ او دواړه خواوې یو بل د درنو تلفاتو په اړولو تورنوي. دا نښتې د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته وسوې چې کورني او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. د افغان طالبانو او د پاکستان د حکومت استازو په تېرو دوو میاشتو کې په دوحه، استانبول او ریاض کې څلور ځله سره لیدلي تر څو خپل اختلافات لرې کړي. پاکستاني لوري په دې غونډو کې ټینګار کړی چې افغان طالبان باید فتوا صادره کړي چې په پاکستان کې جګړه ناروا ده. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد داخلي مسله بللې ده. د یادونې ده چې پاکستان په تیرو دریو میاستو کې په کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا او کابل ولایتونو کې څو ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې ملکي تلفات یې هم اړولي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په امنیتي پیښو کې 14.1% زیاتوالی راغلی. د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په درې میاشتني راپور کې راغلی دی چې په دې پیښو کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو او ګاونډیو هیوادونو سره سرحدي پیښې شاملې دي. فیروزه عزیزی چې زیات اوروي.
د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو میاستو کې امنیتي پیښو زیاتوالی موندلی دی. د دې سازمان د سرمنشي په درې میاستني راپور کې راغلي چې دوی د روان میلادي کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 1.5 پورې په ټول افغانستان کې 2022 پیښې ثبت کړي چې د تیر 2024 کال د همدې مودې په پرتله 14.1% لوړوالی ښیي او په ټکو یې ډیری تلفات پکې ملکیانو ته اوښتي دي. په افغانستان کې وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د دې سازمان د سرمنشي په دې راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 11مه د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی پکې راغلي چې په دې پیښو کې د طالبانو د حکومت د مخالفو ډلو حملې او له ګاونډیو هیوادونو سره یې سرحدي نښتې شاملې دي. د راپور له مخې د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 1.5 پورې د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو که څه هم طالبانو ته کوم د پام وړ زیان نه دی رسولی، خو په ټکو یې د 14 پیښو پړې منلي چې پکې په لاسي بمونو، ځینې بریدونه او د طالبانو په پوستو او کاروانونو ډزې شاملې دي او له دې پیښو 19 تایید شوي دي. په راپور کې د طالبانو ضد څو وسلوالو ډلو لیست شامل دی، لکه د ازادۍ جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ملي جګړې جبهه، د ملي تحرک جبهه، د افغانستان د خلکو د اسلامي ازادۍ جبهه او د افغانستان د ازادۍ غورځنګ چې د راپور په ټکو په بغلان، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، نیمروز، پنجشیر او تخار ولایتونو کې د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له دې سره یاد راپور زیاتوي چې په دې موده کې د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو په شمیر او کچه کې کموالی راغلی، خو د دې ډلې پر وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو عملیات لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې 15 مخیز راپور کې دا هم راغلی چې د اګست په 12مه د داعش خراسان څانګې ادا وکړه چې د دوی دوه جنګیالي چې د غلا په تور نیول سوي و د کندوز له زندانه تښتول سوي او د توقیف په وخت کې وژل سوي. د اګست په 14مه طالب ځواکونو د داعش خراسان څانګې یو قومندان ووازه او د اګست په 15مه داعش خراسان څانګې ادا وکړه چې په ننګرهار ولایت کې یو کس د طالبانو د مخبر په توګه اعدام کړی دی. ځینې عام افغانان وایي که څه هم اوس ترهګرې او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې په پټه فعالیتونه کوي، خو په خبره یې وخت په وخت په ځانګړې توګه وروستیو ناڅاپي بریدونو دوی ته د امنیت په اړه ویره راچولې او په خبره یې خپل او د خپلو کورنیو د امنیت په اړه مطمئن نه دي. د کابل کاری وی اوسیدونکو سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسف باید بگویم که افزایش حوادث امنیتی در ماهای اخیر
له بده مرغه په دې وروستیو میاشتو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی، خصوصا هغه چې قربانیانې عام او بې دفاع خلک دي، د اندېښنې وړ دي. که څه هم ځینې سیمې ارامه ښکاري، خو د دې ارامۍ تر پوټکي لاندې د بې باورۍ او ویرې څپې دي. موږ تل په ویره او اندېښنه کې یو، خصوصا کله چې چیرې عام خلک، ماشومان او ښځې هدف ګرځول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې درې میاستني راپور کې دا هم راغلي چې د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 18مې پورې له ایران، پاکستان او تاجکستان سره د افغانستان د پولو په اوږدو کې څو او بېلابېل سرحدي پیښې رامنځته شوي چې د راپور په ټکو ډیرای دی پیښو دواړو خواو ته ملکی او پوځي تلفات اړولی دي. د راپور کې په دې موده کې د ګڼو هغو پیښو ارقام او نیټې لیکل شوي چې په کونړ، ننګرهار، خوست، بدخشان، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، غزنی، هلمند، کابل، کندهار، کندوز او نورستان کې په سرحدي سیمو کې دواړو خواو ته د هوانونو او ځمکنیو نښتو له امله خلکو ته مرګزوب لیاوښتی دي. د ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه د هغو سیمو اوسیدونکي چې په ځلونو د پاکستان هوایي بمباریو سره مخ سوي وایي د مرګزوب لی د خطر تر څنګ ډیری وخت خلک له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ کیږي او په ورځو ورځو پټیو او سرخلاصو سیمو کې د نښتو پای ته په تکلیف کې انتظار باسي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
گاونڈی ہواد دن خطو سرحدی سرحدی نخطو تلپات و ہوائی بمباری و پوجہ باندھی ډیر په تکلیف کې دي. دوی خواران خپل کلی کور سیمه ولسوالی پرېږدي او که زیاتی مرکز ته کډه کېږي. دوی نه یوازې په تکلیف کې دي او یا خپل کلی کور او سیمه پرېږدي، بلکې دوی پکې مالی او جانی زیانونه هم لري. نه هوایي بمباریو په نتیجه کې دوی خپل ماشومان، ښځې، نارینه هم دوی پکې د لاسه ورکړي.
راپور زیاتوي چې د اګست له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر سمپوري ملګرو ملتونو دریش پیته امنیتی پیخي ثبت کړي چې مستقیمه د دوی کارکونکو کې اغیزمن کړي، خو په 2040 کال کې د ورته مودې په جریان کې اتاویا پیخي وي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې دواړو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو په وار وار په افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت دعوی کړي او ټینګار کړی چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې او خبرداری ورکړی چې د امنیت ګډوډونکي کړی او ډلې به هم وځپي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت، سیاسي تحولاتو او پرمختګونو، له دې هېواد سره سیمه ییزې همکارۍ او اړیکو، اقتصادي حالاتو او مرستندویانو د بشري مرستو او اغیزو په اړه هم بیلابیل موضوعات راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د مورچلو نښه کولو په هدف د افغانستان پر خاوره بیلابیل بریدونه وکړل، خو طالبانو تل دا بریدونه غندلي او ویلي دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان غړي نسته. دواړو خواوو د دې وضعیت د پای لپاره څو ځلې په دوها، استانبول او ریاض کې سره بحثونه هم وکړل، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. همدارس یادونه کوو چې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه مطالب ګورئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي د خپل تړون لغړو هیوادونو وغوښتل چې دفاعي هڅې پیاوړي کړي چې د روسیې د تیری مخه ونیسي. د مارک رو د ناتو عمومي منشي مارک روته د جرمني په پلازمینه برلین کې دا خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې کېدای شي دا جګړه ونښلي چې زمونږ پلرونو او نیکونو به هم داسې یوه جګړه هیڅکله لیدلې او زغملې نه وي. جزئیات احمد شبر اوروي.
د ناټو عمومي منشي مارک روټه وایي چې د ناټو اکثر غړي د روسیې د بیړنې ګواښ احساس نه کوي، خو حقیقت دا دی چې دوی باید ډېر ژر لاس په کار شي، خپل دفاعي بودیجه پراخه کړي او د وسلو د تولید چارې زیاتې کړي چې د هغسې جګړې مخه ونیول شي چې زموږ پخوانیو نسلونو لیدلې وه. شاخلی روټه وویل چې د روسیې دوهم هدف اروپا ده، خو اکثر لا هم په دې باور دي چې زمان د دوی په ګټه څرخي، خو حقیقت داسې نه دی. اوس هغه زمانه ده چې باید د ناټو غړي هیوادونه څه وکړي. د ناټو عمومي منشي بیا وویل جګړه زموږ د دروازې تر شا را رسېدلې، روسیې جګړه اروپا ته را رسولې او د ناټو متحدین باید ورته چمتو واوسي. د ناټو عمومي منشي دا خبرداری هم ورکړ چې شاید روسیه د 50 کلونو په ترڅ کې د ناټو پر ضد له پوځي ځواکه استفاده وکړي. د ناټو له عمومي منشي سره په خبري غونډه کې د جرمني صدر اعظم فریدریخ میرس بیا د اوکراین د جګړې د حل پر لارو چارو خبري وکړي او د واشنگتن د سولې طرح ته اشاره وکړه چې د اوکراین د خاورې یوه برخه روسیې ته وسپارل شي او جګړه ودرول شي. د وویل د دې طرح په ارتباط د چهارشنبه پر ورځ ولسمشر ډونلډ ترامپ سره په ټلیفون خبرې وکړې. صدر اعظم میرس بیا وویل اوس دا مهمه ده چې اوکراین د خپلو کومو سیمو ورسپارلو ته چمتو دی او د دې پریکړه باید د اوکراین ولسمشر او ولس وکړي. میرس د ناټو له عمومي منشي مارټا سره په ګډه خبري غونډه کې دا هم وویل چې دا به یو تیروتنه وي چې د اوکراین ولسمشر په داسې سولې مجبور کړو چې د اوکراین ولس له څلورو کلونو جګړو مرګشوبلې او سختیو وروسته سر ورته ټیټ کړي. د ناټو متحدین او شریکانو د چهارشنبه پورس د اوکراین لپاره د څه باندې څلور میلیارد ډالر پوځي تجهیزات او مهماتو د چمتو کېدو ژمنه وکړه. د روان کال د اگست له میاشتې راهیسې د ناټو متحدین او شریکانو هر میاشت له اوکراین سره د یو میلیارد ډالر نظامي مرستې ژمنې کړې دي او د روټرز اژانس په باور تمه ده چې روانه میاشت او راتلونکی میلادي کال به نورې مرستې هم وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم ګڼل کیږي. په ځنګړې ډول طبيعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله دا یخچالونه ورځ تر بلې د اوبو کېدو په حال کې دي او کرنه، مالداري او ان د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي لپاره د خلکو ژوند ګواښي.
باغونان ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
بنوال هدایت الله سادات وای د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د منو باغونه چې د کاریزونو بوته خیول په بشپړ ډول وچوي دي.
د کاریزونو بوته شوي کوم باغونه چې موږ کاریزو بوته خو اکثره وچوي دي. متضرر خود څه کوي چې سلب صد له بیره تللی باغونه پوک ختم شوي.
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکو اندسخه قبوله کمک سره هم مخ. د کابل خیرخانی سیمې او اوسیدونکو نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو هفتو بنه راځي.
نن د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نورو سیدونکو سخت اغیزمن شول.
ډیر زیات زیانمن شو، زموږ باقی زیانمن کړ، ترکیې ټول یوړل. موږ چې وی غرنۍ سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او لمنځه یې یوړې. هغه مهال هیڅ هم موږ سره مرسته ونه کړه، اند اوبو چینې او ویالې هم لمنځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخي پوهانو وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبيعي یخچالونو له جدي خطر سره مخ کړی دي، لکه د پامیر، هندوکش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبيعي یخچالونو وبکېدلې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کیږي، بلکې په خبرې د افغانستان د بریښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخي په ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سنسنګ یا سنجش د لری لارې امدارنګ جی آی اس او ساحوي سټیشنونو منظم څار تر سره شي. د واورې د ساتنې ټکنیکونه پلی شي، لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي وکړي واورې لزان سره وړي، امدارنګ د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل، او د دې د څر کنټرول دی د اوبو او خيار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنیو منځنی بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او اسري اوبو لګول سیستمونه برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنۍ حالتونو پلان جوړول دي.
هڅه مو کړل دغه اقداماتو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو عوامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خبرې دوی زمونږ غړي کا جواب نکړه. د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی: طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او له دې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدودي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس یا COP10 کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه وه ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وه چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی.
facebook.com/azadiradio
قدر مناوریدونکو او سم د خبرونه ورستای راپور. د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنۍ زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلسکاری او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوی دي. د محبس مسولان وایي د کار هدف دا دی چې بندیان تر خوشي کې دورسته ځان ته کاروبار پیدا کړي او بیا جرمونو ته مخه نه کړي.
دا پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړی شوی چې لوی خو زندانیان پکې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی پوینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سمبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټر سایکل د ترمیم، فلزکاری، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکاری په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال رو ریتو ویل
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. دی ورزش په باره کې دی شي باره کې ان شاء الله موږ ته ډیر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سري زکه خوب دي، د لپاره خې دي چې په آینده کې موږ دی باندې وزو، دی موږ سبقونه، دی موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړی، زکه موږ به ناکام نه راځو، موږ بدل تزده کړی کړی نو راتلونکي کې دا ډیره فائدہ لري.
د ګردې زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیز برنامه دوی لپاره ګټوري بولیا وای. د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سمبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډیر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وای
ولا جرمونه کوي، خال دې بیکاره واجی جرمونه کوي، بیا دلته خ زده کړې روانې دي، انداسي خیاته د لورا او ډیر خلک داسې روغل بندیان او چاغوي چې نه وزده پیچی بنا پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته.
بندیان اول دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق مرده دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین اول
داس کسان راغلی او بلکې زندان ته چې هیڅ شی نه وزده ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو لوی سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سيو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو او ګټه ترې واخلو.
بل دوی ته د ګردیز محبس مسولین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړ کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عمل نن تاسو شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر پروژه کړو کې موږ عملن په پلسکاری کې او په خیاطۍ کې او په موټر سایکل سازی کې شاګردان درو چې هغه خپل درسونه زده کوي او چارې خپ مخ روانې دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلف برنامه په لار باندې واچو او تر څو کولای شو چې دغه ځخه هغه اشخاص چې مجرم په نوم راکل شوی دا بیرته ټولنه ته سالم، نیک، پوه او په یو حرفه باندې سمبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زندان کې دا مهال شاوخوا 1500 بندیان موجود دي چې د ځایي مسؤلینو په وینا ډیری جنایي جرمونه او یو برخه د نشه یي توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامې لا ډیرې کړي.
د راپورونو برخه پای ته ورسیده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.